0811111.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې د دې سات ډېره برخه د ازادي میلمه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې تاسو ته د بیروجي مضمون تدریسېږي او په ازادي میلمه کې له زرکې مالیار سره خبرې شوې. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه کوي چې افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي او کنه. د فرانس پرېس د خبر لمخې په جنوا کې میشته دغه شورا بنن د هغه پریکړه لیک په طرح بحث وکړي چې ډنمارک د اروپای ټولنې په استازیتوب وړاندیز کړی دی. په طرح کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډیرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپای ټولنې یو ویان د نوم نښودو په شرط فرانس پرېس ته ویلي له کره سلام مشورو وروسته سږ کال اروپای ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواکې څېړنې میکانیزم پکې وي. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی غونډې ته د خپلو مندنو راپور وړاندې کړي. بنت په خپلو راپورونو کې په ځلونو د طالبانو هغه تګلارې غندلې چې له مخې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو لومړني حقونه نقص شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمو کډوالو د لیږلو په سر له طالبانو سره مستقیمه خبرې کړي. الکساندر دوبرنت ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو بوختو او دوی دا خبرې تخنیکی بللی. جرمني چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو دوه قنصلي استازي ومنل د طالبانو له واکمنۍ وروسته 2000 لسګونه افغان کډوال کابل ته استولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي ترڅو يرغمل شوی کسان خوشی شي. هغه له سی بي اس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بي سي سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې. ښاغلی روبیو دا هم ویل چې د جګړې دواړو خواوو د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی پلان سره موثره موافقه کړې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دریمه شل اوریزه لوبه هم بایلو. د کپتان راشد خان ومنله چې ټیم یې ښه لوبه ونه کړه او له اول سره یې په توپ وهنه، بالینګ او ډګر ساتنه کې تېروتنې وکړې. دا لوبه په شارجه کې وشوه چیرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره 133 منډې وکړې. بنګلادیشي لوبغاړو په 13 اورونو کې هدف ته ورسېدل. په دې سره بنګلادیش 3-0 له افغانستان د شل اوریزو لوبو سیریز وګاټه. تمه ده د افغانستان لوبډله له بنګلادیش سره 3-1 لوبې هم وکړي چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هیلچ ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شرع لاستې ولسم ټولګي وای ولسم لاسته لازم نن یو نوی موضوع شروع کو. په دغه سفر کې کومه موجه تاسې به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر بدل کو او د دې کم ځانګړتیاوي چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شو به شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی چې د اسفنجونو فایلم، سونټریتا فایلم، پلنوچینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاسته بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ ستاسو درس به د څلور اتیایمې صفحې څخه تر نیمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وایي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې یې ډېر پیچلي جوړښتونه لري چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 800 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولی شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه ژورو چې دی، هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوې وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټوله دواړې خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازکه غشا چې ده د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو دپاره یا هم د ښکار کولو دپاره په خوله کې اړې ته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دی کوم اطراف چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی و منتل ته خلاص دي او دغه رقم دی اطراف هم د منتل د لاس کې او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځینې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښه، مثال پښه چې دی په سر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټوله په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د شولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټوله حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شي شو کې، مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنی دا ټوله غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه، سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهرنۍ نی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. تاسو حلزون چې دی، حلزون پیژنو؟ حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پاستا بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه ښکر شکرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاتې دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجی صدمات پر واردیږي یا د باندې خاص خیاغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د هزون ډېری نوي چې دی هغه لک د غوږې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادیږي چې دا د هزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي ورپسې رزود و پلیې یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلیې یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلیې دي رزو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګ کچیر د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسه دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلیر جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي دا زو د پسته بدن او اهمیت وای پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډن د ایډن د لور له عمله ډېر ارزښت لري همدارنګه دوه پلې چې د چې ملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي همدارنګه د هزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه هزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورل کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځوري او هغوی د کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي ورپسې راځو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو کلی را بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي زور پسې د کړي بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري دوی هم چې دی دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټوله چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کم شاوخوا چې دی د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجودات او چدو څخه مخنیوي کوي نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی دغه عمله نمجن دی او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کم د بدن اوږد جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسېږي او بیرته زړه ته وینه رسېدل هم دغه رقم سرته رسېږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دوی تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس کوي. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، دا نفریدا یوه جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي. او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې ده هغه وینې څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یوه جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا وه زموږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې په موضوع باندې مو په ښه ډول سره سر خلاص سوی اوسې، موږ او تاسي ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې بیا د خیر سره د دې هغه پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کډي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاسته بدن یا ملسکا فایلم وپېژندی، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې چې کوم ځانګړتیاوې یې درلودلې. راځو د دغه فایلمو وروسته چې بیا دې کلاس په ځینو کې چې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. انشاءالله چې کوم موضوعات وویل هغه هم د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو اوسې. کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې دي په ښه ډول سره وکړي. کوم موضوعات چې ویل کېږي خپل مطالعه د نور زیاتولو دپاره کتابونو ته او نورو مثال د انټرنیټ له لارې کولی شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي، ترڅو د دوی هغه راتلونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې مو سر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصېږي. او د دوی کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسې په واضح ډول سره پوهېږي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسې خپل ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون وپېژندی چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي. او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه یې درلودل او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودی. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېمه آخرنۍ پوښتنه، د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحت مند بیا شرغ لاس د ولسم ټولګي و یو لسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. وروسته راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون څه څخه بحث کوي او کم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفې څخه تر څلور شپېتمې صفې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله په نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچېرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا ورسته بیرته منسته نرازی او نیورونه چی دی هغوی خپل شکل اندازی جسامت لمخه یو د بسخه توپیر که یعنی مختلف دولونه د نیورونه وجود لري چی د هغوی پا جورشت که دری مهم اساسی برخی دی چی حجروی جسم دی جنرائیتونه دی او د اکزون برخه دی از دا برخی پیشنو او پا دیبان زن پا کچ پا دیخی کم فعالیتونه سر ترسیجم یومی رازو حجروی جسم حجروی جسم چی دی یا سل بادی چی دی هغه تا سوما هم ویل کیجه او دی چی دی دی نیورون مرکزی برخه دم او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي این اې او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این اې ترکیب ترسره کوي بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایعاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای وي بله برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا رایبوزوم ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي همدارنګه اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي همدارنګه نیسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دې سره پروټین کې چې کوي جوړول کې کومه کوي او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي ورپسې نیزل مادې دی نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکښې کې صورت ونیسي یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي لکه د حجرې د ژوند ساتل دی حجروي ژوند ساتل دی همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د جنډرایټونه وایو جنډرایټونه چې دی هغه د دنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی خپله د ونې په معنا څه دی یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري په هغه شکل سره وجود لري او جنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي جنریټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې جنریټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول دوی چې دی د جنریټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري ورپسې جنډرایټونه دي چې دغه سپاینونه چې دی د جنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دغه سپاینونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظه په پروسس کې ډېر مرسته کوي یعنې جنډرایټونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول د سیګنال پروسس کول د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي د اکسون وظیفه چې د هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي د اکسون زنګړتیا کې د دې اوږدوالي دي چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دې کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی سي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اورېدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس دندې سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي. او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسوي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي.
ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامسخه معلومیږي چې د دې عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شاخلي لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال دا پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نښلوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دي د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دي کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دي هغه نورو خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه څڅول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کوم هورمون چې تولید سي او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نورو خواو ته نزه، دوی چې دي ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډېرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي منځته راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په زموږ په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کی ثابت ساتي، او بل اساسي دنده چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سرته رسولو لپاره د بدن مجبور رکولی. کله چې حسي نیورون ولېږد ولسي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چیکیش تولیدیږي او خپل د هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده نیورون تعریف کړي او په څو ډوله دي. دویمه پوښتنه ده سایناپس څه ته ویل کیږي واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه ده. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغل ملیار خبرونه ته شرخ له
منه کور من شي بس زه خپل سلام نه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لاندو راتو وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، په دغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته پېستلا بله درنګ ډېر دی چې ولا ساتي فکر کوم. ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس څنګه به ولې شم او ما غوښتل چې په پیل کې یو کال مکمل می اسنو مخته دی ولې نه او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکی کولې د مختلفو راډیو کارو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي راډیو سره مې هم مرکی لرلې په دې برخه کې من یو کال تقریبا د مخته په کې زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملی د کار کولې شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته څو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا څنګه په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا راول نو دلته به غوښتنه کېدل د معنی چې د موږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدل چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دغه څه باید دې شو چې په یو سپیس کې چې موږ داسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشي خطر ومني ریسک ومني دا او کېږو کې ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر کیسات شو زمونږ د دې قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې د سره وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږي کو چې البته د لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
بخښي په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
فکر کوم چې هو هغه په دې معنا تکل چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 40 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب یې 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې ډېر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څو مکتب څو ښوونځي په کوم ځای ما تارلو مې مدرسې په کابل په کوم منطقه کې دي حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب کې تدریس کېږي مونته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود همداراز حتی د اوازو تر حده خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لاند راتلونکي دا به ډېر سخت اقتصادي شي وویل شي دا ځکه تاسو پیږي چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې تېر نه انتظار ولري چې به تخت شي او تاوت مدني مبارزه کلونه شاید په بل کې ونیسي او لکه تاغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا حالې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورورژنه وشي بمبارد شي موږ د دې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هېواد راتلونکي ده او او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې، او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي، د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي، او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه، د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظه ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې دي ټولنه کې دي، یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي، او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چرته دی جمهوریت وخته وګرزم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول دي قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چرته دي، له ځینو معلومات لري؟
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، دوه سوه شپاړس قابلین وو، یا دا محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلی چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله، او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې شپېته فیصده ته راټیټه شوې ده، شپېته فیصده یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده، اما کله چې د شپېته فیصده نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه، او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی، یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه، په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته زو معین وخت پس پیږي ستاسو کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نشم اخیستلی، او هغه معین وخت چې مونږ هلته زو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ولاړلو، نګار ته ولاړلو، بلخ ته سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم، یعنی ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایاتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي ادارې سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوالي په صفت باندې کار کاوه، په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخته نه و که نه آسانه و؟
یو شی یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی، اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنی موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ صفت کار کاوه؟
په دویمه نیمایي کې.
په یوه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو هغه ده، یو یعنی یو مشکل کار دی، مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سختې جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل منگا خو مختلف تحقیق برخه کې کار کړی، نظارت کې مم کار کړی دی، مرافی څارنوالی کې مم کار کړی دی. طبیعي ده چې منگا البته په تحقیق کې منگا ډېر زیات د اختلاس و د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالی کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه مرافی څارنوالی کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دادې قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دادې قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې زه به یو خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی، لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پرېږدي تشله بورد وي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې وو. دا ماشوم دا هغه ګټلی وو، دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو، او یو څه مده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شو، دا شاهد بندي وو.
شاهد هم دغه بل ماشوم
چې دا قتل لیدلی وو، دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په ضمانت. دا دوسیه چې ما ته راکړه شوه وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله، ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشي شي، او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولوېږي چې دا پیدا شي او ورونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته، او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشوم یې خوشې کړی وو، او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زموږ کلي وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه په کې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو، هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو، لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو، دی هم په دې قضیه کښې شامل وو، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخېستو، لاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلې وم، او زه هم اول ځل دپاره د سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم، د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یو، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده، او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده، لیکنه نه ده. بیا نو خو هماغه وو چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، از ما رئیس ته تلیفون وکړه چې دې ته تقدیرنامه ورکړه. از ما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نکړه، خو خیر سي تقدیرنامه پسې هم نه ګرځېدله منوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنی کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی سره هغه هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه.
اخو خوش شوی وو هغه چې خو بېرته باید د موږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنی دو د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو.
او نه خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون مو کړ، ما په مخ کې ورته تلیفون کړ، ورته چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري؟ کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره اخلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کاوه؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کاوه؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې تردیدلی دي هغوی دې رابطات تفاهم ورنی، اما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما دې هېڅکله دا هڅه نه ده کړې چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نو په دې انکار کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان دفاع کړی وه. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق، البته پولیس دا سړی ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال ته بیا کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایل باندې ثابتوم، زه د کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی وي ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپه یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته داخل ولوستو، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعي ده چې ارتباط شته، ده ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی دی، او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی، او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده. ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان په تللی ما همیشه سم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي. یعنې داسې د نور القالو يا القد خپلوان والتا یو څه شته دي چې راوتی دي وترش کې اکثریت اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سرل دي چې د منابعو لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس وویلي تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت هم کار وکړو نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تېره شوله سره له دې چې په موږ باندې هېڅ مصرف نه و کړی دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کېږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډېر کاشکې چې ډېر شاید دې زه هلته وای پرنسس انڈیا شہزادگی انڈیا تو دو سال یو ہفتہ کمل اس دیتی میل ما پالم پسلا ما پیولا ہر چیز تا یو ورځ دا ول نه هی کدا د اوتریش ډیر خپل قدمی دغه دا البته د سلاس د دې پلاس کې اچول او کسي د قدم مو واه ما ته چې ما ته خو ختنه کړو چې زوسته بيبي جان وایم ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه ما مملکت دی ما ته چې زرکا جان یې ته فراموش کو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شمیم زیات است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دې ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده هغه زموږ کلتور ده چې زموږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي دوی د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې د موږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنې حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري پراس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو قانون کې ورته پیسه نه ځای ورکړ شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کومه دا مننه یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
زرو جانے نرے باراندے پتیرا یہ واروینا زرو جانے نرے باراندے پتیرا یہ واروینا زرو Zaro jaane